پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو د حکومت استخبارات وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خوارجو د ډلې د بهرنیو اړیکو او مالي چارو مسؤل نیولې دی. طالبانو د خوارجو اصطلاح د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو لپاره کاروي. په یو بیان کې چې تیره شپه د استخباراتو پر رسمي ټویټر خبر شوی، ویل شوی دی چې د مالکي په مست آرنوم دی تورن کس د اوکراین، جرمنی او اسپانیا په ګډون له نورو هیوادونو څخه مالی مرستې د دوی په وینا خوارجو ته راوړلې او د دې ډلې د جلب و جذب مسؤل هم و. طالبانو د دوحې په تړون کې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره موافقه کړې وه چې د تروریستي ډلو فعالیت ته به اجازه نه ورکوي، خو له تیر یو کال راهیسې د دوی حکومت له دې تورونو سره مخامخ دی چې د القاعده شبکې په ګډون یې تروریستانو ته په افغانستان کې ځای ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې به د سګنی کانکور ازموینه د تلې د میاشتې په 13مه، 14مه او 15مه واخیستل شي. د لوړو زده کړو وزارت اړونده د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ویلي د سږ کال په کانکور کې به د 12م ټولګیو څخه باندې 15000 فارغان برخه واخلي، چې له دې ډلې به 80000 د لوړو زده کړو په مؤسسو کې جذب شي. له دې مخکې د امتحانونو ملي ادارې ویلي چې د 14 کال کانکور به د وږي تر پایه واخیستل شي، خو د غزموینه تلې ته وځنډېدله. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا وفا وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د غوا د پوستکي د دانې یا لمب سکن ناروغي ثبت شوې ده. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه ناروغي د دې سبب شوې چې د غواګانو د شیدو تولید او وزن کم شي. دغه ادارې ویلي چې دوی د هیواد په 14 ولایتونو کې د واکسین پروګرام پیل کړی او په روانه میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې نږدې 10000 غواګانې واکسین شوې دي. د دې ناروغي د خپرېدو راپور نمړی ځل څو میاشتې مخکې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې ورکړل شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی او په روانه اونۍ کې له روسیې څخه لسګونه کلی بیرته نیولې دي. ښاغلی زلنسکی بیګانه وخته په خپله ویډیو وینا کې دا څرګندونې وکړې. ویل چې اوکراینی ځواکونو په خیرسون، لوهانسک او دونیتس سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو له ولکې ایستلې دي. روسیې تېره اونۍ په دې درې سیمو او ژاپوریژیا کې له روسیې سره د الحاق لپاره ټولپوښتنه ترسره کړې چې اوکراین او لویدیځو هیوادونو شرمونکي حتی وبلله. د اوکراین ولسمشر وویل چې په خرسون کې اته سیمې له روسانو څخه بیرته نیول شوې دي. د روسي پاوس په خرسون کې د اوکراینی ځواکونو له دفاعي حمله وروسته په شاته تګ اړ شوې دي. او امریکایي چارواکي وایي داسې معلومات نه لري چې د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې ګڼې روسیې به په اوکراین کې یا اوکراین ته نږدې د جګړې په ډګر کې د اټومي ټاکټیکي وسلو کارولو ته د تیاری په حال کې وي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال لارا کوپر پرون وویل په دې اړه چې روسیې ښایي تکتیکي اټومي وسلې په اورګاډي کې لیږدولې وي، تر اوسه یوازې د ښکاره سرچینو په اساس راپورونه لیدلې دي او زیاته کړې ده چې د امریکا پوځ داسې څه نه دي لیدلي چې د خپلو اټومي وسلو په دریس کې بدلون راولي. د سپینې ماڼۍ له ویاندې کارن جان پیری څخه هم پرون په دې اړه وپوښتل شو. نوموړي په ځواب کې ویل چې امریکا د اټومي وسلو مسلې ته په جدي نظر ګوري، خو هغې زیاته کړې چې تر اوسه داسې نښې نه دي لیدل شوي چې روسیه به حتما په اوکراین کې له اټومي وسلو کار واخلي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په روانه میاشت کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. د چې په کومو ورځو به په کابل او نورو ولایتونو کې ازموینه وي او څومره زده کوونکي به په کومو معیارونو لوړو زده کړو ته جذب شي، وړاندې په خبرونه کې درته راپور او مرکه لرو. په دې اړه د سپین بولدک چمن د لارې مسافر او سوداګر وایي پر دغه لار له هم پخوانۍ ستونزې پر ځای پاتې دي. دوی وایي دا لار تاریخي ده او پاکستان لوری باید دا ومني.
دا د شیدو کال د سرېږي، دا د پوش کال سرېږي، دا تقریبا د امیر عبدالرحمن خان اوسه دا خلک پرته دی. دا وخت چې دلته پراتو دا د پاکستان نسته، دا ملت انګریزان
په نړیوالو مسایلو هم تم کیږو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینو لپاره د بایومیټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته وویل چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه په ورځ به له کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی د سږ کال د کانکور په ازموینو کې د څه باندې 150,000 د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15% نجونې دي.
سبا پنځشنبه د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیلېږي. دا طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږ کال کانکور ازموینه به درې ورځې دوام وکړي. دا دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته وویل په هغه ولایتونو کې چې د زده کوونکو شمیر کم دی، په یوه یا دوه خو په لویو ولایتونو کې چې ګډون کوونکو شمیر پکې زیات دی، درې ورځې کانکور دوام کوي. دی وایي سږ کال د کانکور ازموینې د ګډون کوونکو 15% نجونې دي. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی ازادي راډیو ته وویل سکال د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګیو نږدې 150,000 فارغان برخه اخلي.
سږ کال د کانکور ازموینه ګډونوال تقریبا 150,000 کسان دي. جذب پوهنتونونو ته د بخوا په پرتله زیات دي. تیر کال پوهنتونونو ته جذب 70,000 وو، سږ کال به پوهنتونونو ته جذب 115,000 کسان وي انشاءالله.
که څه هم ښاغلی احمد تقی مخکې رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د کانکور ازموینه به د روانې تلې میاشتې په 14 پیل شي او درې ورځې به دوام وکړي، خو دا چې ولې یوه ورځ وځنډېده په اړه یې څه نه وایي. د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د روانې تلې میاشتې په 21 نیټه د کابل ښار او دغه شان د همدې میاشتې په 9 د کابل د ولسوالیو او هغه کسانو چې په ولایتونو کې لازموینو پاتې دي او وروسته یې نوم لیکنه کړې د کانکور ازموینه واخیستل شي. تر دې مخکې د ازموینو ملي ادارې ویلي و چې د 1401 هجری لمریز کال کانکور ازموینه به د سنبولی د میاشتې تر پایه واخیستل شي، خو د ازموینه میزان میاشتې ته وځنډول شوه. سږ کال د کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. نو دا چې سږ کال د 12 ټولګیو نجونې فارغانې نشته، کال ته به په کانکور ازموینه کې د نجونو چوکۍ تشي او د دوی له ګډون پرته به ترسره شي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر هغه فارغان چې د سږ کال په کانکور ازموینه کې برخه اخلي، ازادي راډیو ته ویلي د ناسم امنیتي وضعیت له کبله په ډاره و اندېښنو سره په ازموینو کې ګډون کوي. تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز د زده کوونکو د کانکور په ازمایښتي ازموینه انتحاري برید وشو چې پکې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د رپورټ پر بنسټ 350 ګډونوال ووژل شول او 110 نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی دی چې په ټول هیواد کې د کانکور ازموینې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې لپاره د بایومیټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته وویل چې سبا بل سبا او د راتلونکي سشنبه په ورځ به له کابل پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی ده چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 150,000 د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15% نجونې دي. په همدې تړاو باندې چې دغه کانکور ازموینه به دا چې سږ کال د 12 ټولګیو نه نجونې زده کوونکې نه دي فارغ شوې او دا چې په دې ازموینه کې یو څه ځنډ رامنځته شو، په دې اړه به د پوهنې د وزارت د پوهنی معین ښاغلي صدیق پتمن سره خبرې وکړو. پتمن صاحب همدا اوس سره په سټوډیو کې وصل دی. په پیل کې ستړي مشه مننه چې وخت مراکړه. کداره ته وایي چې دغه د کانکور ازموینه د نورو کلونو په د تیر کال په پرتله باندې په ځنډ سره اخیستل کیږي، اغیزې به څه وي؟
سلام او احترام تاسو ته او د ازادي راډیو ټول معزز اوریدونکو ته. طبعا په یو څه ناهیلي د فعالیتونو سره موجوده وه، او ځکه چې دقیق تقسیم اوقات چې باید مخکې ورکړ شوی وی او د پخوا په څیر باندې کانکور اخیستل شوی دی. زه د کانکور د مسؤلینو هغه نوی سسټم چې دوی ایجاد کړی دی او شفاف دی په تېرو دوو کلونو کې دی دا تجربه کړی و کې زه د دې باندې ډاډ لرم او د خاموش صاحب مننه کوم چې دوی ښه مدیریت کړی دی او داسې سسټم ایجاد کړی دی چې هغه پخوانی لاسوهنې په کانکور کې چې حتی سوالونه به وتل او په صحنه کې به پرچې حل کېدلې د نورو شاګردانو دخوانه د دغه مخنیوی دی کړی. دا یو ډاډ د شاګردانو سره شته چې هر څوک به په خپل لیاقت باندې راځي چې دا د کانکور د ادارې یو د ښې کارکردګۍ نمایندګي کوي. ولې هغه څه چې په مجموع کې نیمګړتیا ده هغه په افغانستان کې د ښځینه زده کوونکو نه فراغت دی، هم په سرسیرو سیمو کې او هم په ګرمسیرو سیمو کې. د دې د توحید لپاره کانکور د خزاني سمستر معیار ګرځول شوی چې په سنبله کې باید شروع شي چې په تېر وختونو کې چې د ګرمسیرو شاګردانو به د نوي سمستر د شروع لپاره د نه میاشتو نه حتی تر یو کال یو نیم کال پورې صبر کوو چې به بازار شروع کوو. یو منځنی حد وټاکل شو چې هغه په سنبله کې د لومړي سمستر شروع و چې دا یو ښه کارو. دا هم ګډ وډ شو چې باید د لوړو زده کړو وزارت تنظیم کړي تر څو پورې چې موږ یو متوازن معرف رامنځته نه کړو او شاګردان په خپل راتلونکي باندې ډاډمن نه کړو او انګیزه ورنه کړو د تعلیم لپاره. من نشو کولای چې خپل هواد ستونزې په سمه توګه باندې حل کړو. د دې هواد
راتلونکي پټمن صاحب اوس خو د تیر کال فارغین جونې هم نشته په کانکور کې. دغه اغیز به مستقیما په سږ کال کانکور وي که راتلونکی کال بل دینه به اغیز ډیر وي؟
خا د 50% انجونی ویل چې په ټول درناوي چې دوی ته لرم هم دا فیصدي ډېر کم ځنه پوره کړه، ځکه چې که په متفارقه ازموینه کې انجونی برخه واخلي دا سمه ده، اما سیستماتیک ډول خو دوی فارغین نه دي ورکړي. نو د څنګه د 50% خو ډېر لوړه فیصدي ده د انجونی که واقعا 50% انجونی په کانکور کې موجودې وي، نو دا خو د سږ کال لپاره یو ښه خبره ده. ولې د راتلونکي کال لپاره به دا فیصدي موږ نه لرو، ځکه نه لرو چې هغه دویم چانس کانکور هم چې چا ورکوو په هغې دا حق د لاسه ورکوي، او کله چې فارغین ونه لرو خو نو بیا خو کانکور که باید دوی نه وینو. یعنی هغه منبع چې دا جنجونې ته نه معرفېږي کېږي دا کومه منبع ده، دا فیصدي د کومه کېږي او توجه که ورکړل شي دا به بده، ځکه نه وي چې سړی پوه شي چې دوی د کوم ځای نه فارغ شوي دي. کېدای شي دویم چانس وي، اما په اول چانس کې خو طبعا دوی تېر کال مې امتحان ګډوډ شو او سږ کال په جوزا کې فارغین ول نه کړو ګرمسیرو او د سرسیرو ښوونځي خو لا دغه نه دي. خو په هر تقدیر زړه ذخیره چې پاتې ده کېدای شي دا فیصدي یو څه پوره کړي، اما د راتلونکي لپاره به
پتمن صاحب که دا مرته په لنډو کې ووایي چې وخت کم ده، په دې وروستیو کې په روزنیزو مرکزونو باندې په اکاډمیکو مرکزونو باندې بریدونه شوي دي، موږ یې د تېرې جمعې ورځې برید ته اشاره کولی شو، دغه د زده کوونکو په روحیه څومره تاثیر لري؟ که لنډ راته ځواب کړئ.
طبعا تعلیم و تربیه یو مسئول او ماحول ته ضرورت لري، خصوصا د نجونو. د تېرې جمعې برید ډېر مرګونی برید و، افغانستان د تعلیم په پیکر باندې او په ټکو ټکو باندې غندو او شهیدانو ته جنتونه غواړو، زخمیانو ته روغتیا غواړو. دغه حالت طبعا د شاګردانو په روحیه باندې منفي تاثیر کوي، مګر شاګردان باید ډاډه کانکور ته لاړ شي. کانکور ته ډاډه ځکه لاړ شي چې حکومت اطمینان ورکړی چې د کانکور امنیت نیسي، او دا پیښې کله کله کېږي. نو خو ما دا پیښې باید د دې باعث نه شي چې موږ تعلیمي نظام شنډ شي او یا موږ وډار شو. د دغې ویرې او تراحې سره سره زمونږ شاګردانو همیشه دا مېړانه کړې ده چې ښوونځیو ته راغلي دي او په ګرمتحان کې برخه اخیستې ده. نو انشاءالله خدای تعالی به دوی مسؤول وساتي او دوی باید په ډېر ډاډ په کانکور کې برخه واخلي.
ډېره مننه. د پوهنې وزارت پخوانی معین ښاغلی صدیق پتمن و چې د کانکور د ازموینې په اړه موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخنی نړیوال سازمان وایي د طالبانو لوري د افغان ښځو او نجونو له حقونو نه انکار له افغاني ټولنې د هغوی د له منځه وړلو هڅه ده. دغه سازمان د یو راپور په خپرولو ادعا کړې چې طالبانو له څه باندې یو کلنی حکومت ولی له پایله تر دې دمه د ښځو او نجونو له بشري او اساسي حقونو سیستماتیک سرغړونه کړې ده، چې د شکنجې او ناوړه چلند په ګډون د تاوتریخوالي کارول او په اجباري ډول له صحنې لرې کولو ویره او له افغاني ټولنې څخه د ښځو نجونو د بشپړ حذفول ګواښ رامنځته کړی دی. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو د افغان ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ ادعا کړې چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دې موده کې د افغان ښځو او نجونو له حقونو ځکه سرغړونې کړې چې له ټولنې یې ګوښه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان دا راپور نن د اکتوبر په 15 نیټه خپور کړی چې په یوه برخه کې راغلي د 2021 کال په اګست میاشت کې کابل ته د طالبانو له بیا راتلو وروسته د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو سیستماتیک برید شکنجه او د ناوړه چلند په ګډون د تاوتریخوالي کارول او په اجباري توګه له صحنې لرې کول او ویره رامنځته کړي او د غشانې له افغاني ټولنې څخه د ښځو او نجونو د بشپړ حذفولو ګواښ رامنځته کړای دی. د سازمان په خپل راپور کې طالبانو ته په خطاب کې لیکلي چې طالبان باید د بیان ازادۍ او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي، وایي ساتي او وعده ورکړي. طالبان باید د کار کولو د حق، د مدني حرکت د حق او د سیاست کولو د حق د مینولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي. په راپور کې د غشان راغلي چې طالبان باید سوله ییزو مظاهرو ته اجازه ورکړي، د فعالانو او ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی ودروي او د ښځو او نجونو لپاره د سفر محدودیتونه لرې کړي، او طالبان باید د ښځو او نجونو د زده کړې حق ته درناوی وکړي. هڅه مو وکړه د دغه سازمان د راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو نوموړي بیا وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان چې په افغانستان کې دننه میشت دي هم د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو سازمان څخه د جدي پام غوښتنه کوي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې نجیبې دانش ازادي راډیو ته وویل
افغان ښځې اوس مهان په داخل د افغانستان کې یوازې دي، صرف هغوی نړیوالو ته هیله او امید لري، ځکه په داخل کې کچیرې دوی لاریونونه کوي، کچیرې دوی خپل د حقونو غوښتنه کوي، بیا تهدیدېږي په یو نه یو ډول سره دوی غږ ځپل کېږي. نو د همدې په خاطر باندې یوازې نړیوال دي چې کولی شي د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي او کولی شي چې د ښځو د حقونو څخه دفاع وکړي.
طالبانو د خپل حکومت لپاره تر دې دمه لښپګم ټولګي پورته د انجونو خوندې تړلې، خځې له کار کولو منع کړي، حجاب کول یې پر جبري کړي او له محرم پرته یې پر لری واټن سفر هم بندیز لګولای دی.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د روسیې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې تصویب شوې لایحه توشیح کړه. د دې پریکړې له مخې د کرملین په باور د اوکراین د خاورې څلور سیمې خرسون، زاپوریژیا، لوهانسک او دونسک په رسمي ډول د روسیې له خاورې سره یو ځای شول، خو په دې سیمو کې د تازه جګړو په ترڅ کې اوکراینی ځواکونو پرمختګ کړی دی. همدا شیبه احمد شیبر سره په سټډیو کې ده د دې موضوع تفصیل وړاندې کړي. ستړي مشي
مننه فریده جانې. اوکراینی ځواکونو په ځینو هغو سیمو کې خپل پرمختګ ته ادامه ورکړې ده چې کرملین دا سیمې له خپلې خاورې سره الحاق کړې دي. له دې سره دا شک پیدا شوی دی چې ماسکو دې دا توان ولري چې د اوکراین دا سیمې کنټرول کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه سند لاسلیک کړ چې د اوکراین څلور سیمې خرسون، زاپوریژیا، لوهانسک او دونسک له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. په ورته وخت کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفون خبرې وکړې او له کیف سره د 625 میلیونه ډالرو په ارزښت د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه. د دې مرستې له اعلان وروسته ماسکو خبرداری ورکړ چې له اوکراین سره د روسیې د نورو وسلو ورکړه د روسیې او لویدیځ ترمنځ د مخامخ جګړې خطر زیاتوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سیشنبې په شپه په خپله وینا کې وویل چې ځواکونه یې د اوکراین په جنوب کې پیاوړی او سری پرمختګ کړی دی. او پلسکونو کلیه روانه اونی لروسی پوزیانو نیولی دی. دا اوکراین ولسمشر څرګنده کړه چې یو شمیر سیمې په خرسون، لوهانسک او دونسک کې نیولی دی. زلنسکی زیاته کړه چې په خرسون کې د اوکراینی ځواکونو د ځوابي برید په ترڅ کې 8 سیمې لروسی پوځیانو نیولی دی. د ولسمشر زلنسکی له ادعا سره سم ماسکو پرون یوه نقشه خپره کړه چې په کې ښکاري چې روسی پوځیان د خرسون له یو شمیر سیمو وتلی دي. په دې نقشه کې د خارکیف په شمال ختیځ کې ښکاري چې روسي پوځیانو د اوسکیل سیند غاړې یو مخ پرې ایښی دی. د بریتانیا دفاع وزارت ویلی دی چې د همدې سیند په اوږدو اوکراینی پوځیان تر 40 کیلومترو پورې وړاندې تللی دي.
احمد شیبر و چې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات یې موږ سره شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
وسام نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د بهرنیو چارو یا فارن افیر خبرونې په یو تحلیلي مطلب کې په افغانستان کې د القاعده شبکې لخوا پیښو پخوانیو او اوسنیو ګواښونو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری په وژل کېدو سره هغه پاڼه چې امریکا د سپتمبر د 11مې عاملانو ته د سزا ورکولو لپاره پرانیستې وه وتړل شوه. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې الزواهری د افغانستان له خاورې د جهاد ستراتیژي چې د دې شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن عملي کوله تر ډیره حده پریښوده. فارن افیرز لیکي الزواهری چې په 2011 کال کې د بن لادن له وژل کېدو وروسته د القاعده مشر شو تر ډیره د نړیوال تروریزم په ډګر کې فعال و. خو د لیکوال په باور د 2014 کال په پای کې وضعیت بل ډول شو او د اسلامي دولت په نوم دلی یا داعش په سیمه کې د القاعده پر تله د ځان لپاره ځواکمن ځای وموند او په چټکۍ سره یې د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې. که څه هم په دې دوو هیوادونو کې د داعش ډلې ګواښ خورا زیات کم شوی، خو له دې سره سره د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې ډلې خراسان څانګې پر افغانستان د یو شمیر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه شل کلن ځوان کیسه راخیستې ده چې تیر کال له کابل امریکا ته ولیږدول شو. د ځوان چې نوم یې الیاس تاجک ښودل شوی ورځپاڼې ته ویلي دي چې پلار یې د امریکا له حکومت سره د قراردادي په توګه کار کوو او مور یې په یوه کلینیک کې ډاکټره وه او په کابل کې خورا ښه ژوند درلود. د نیویارک ټایمز مطلب زیاتوي چې الیاس په 2021 کال کې واده وکړ او بیا یې پوهنتون ته د شمولیت د ازموینې لپاره تیاری نیوله، خو په اګست میاشت کې یو ناڅاپه وضعیت بدل شو او دای او کورنۍ له افغانستانه وتلو ته اړ شول. د مطلب په دوام کې راغلي هغه مهال چې طالبانو ناڅاپه د افغانستان ولایتونه ټول یو په بل پسې نیول، د الیاس میرمن د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره تاجکستان ته تللې وه او د کابل د سقوط په شپو ورځو کې په هیواد کې نه وه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې اوس د الیاس میرمن په تاجکستان کې بنده پاتې ده او ښایي امریکا ته د لیک چارې ډیر وخت وغواړي. الیاس ورځپاڼې ته ویلي د خپلې مور او کوچني ورور سره په ډیره خوارۍ ځان د کابل هوایي ډګر ته چې پلار یې ورته سترګې په لاره ولاړ و ورساوه. الیاس خپل هغه خاطره هم بیان کړي چې یوه طالب د کابل په هوایي ډګر کې دته خبرداری ورکړی چې که بل ځل هلته وویني نو په ډزو به یې ووژني.
اوس به د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. د سپین بولدک چمن د لارې مسافر او سوداګر وایي پر دغه لاره له هم پخوانۍ ستونزې پر ځای دي. د خلکو په وینا پاکستانی لوری د سپین بولدک چمن په دروازه کې خنډونه ډېر کړي چې له امله یې مسافر په ځانګړي ډول ناروغان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دروازه د مسافرو ګڼه ګوڼه ده. د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه نه یوازې هر ورځ د زرګونو کسانو د تګ راتګ لاره ده، بلکې د افغانستان د صادراتو او وارداتو یو مهم بندر دی چې د حکومت او سوداګرو لپاره ځانګړی اهمیت لري. د جلاودین په نوم د سپین بولدک یو سیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د مسافرو او د ځایی کاروباریانو لپاره دی جلا جلا دروازې جوړې سي ترڅو پر دغه لار د مسافرو په ځانګړي ډول د ناروغانو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوي رامنځته سي.
نو موږ د حکومت افغانستان د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې د دروازه د لغړیان لپاره
لږ لوړه جوړه کې جلای کې د دغه خلکو سره جلای کې وجه خلکو ته سوالات پیدا شي.
تر دې مخکې ځایي چارواکو ویلي و چې د سپین بولدک چمن ترمنځ پر دروازه د خلکو ازدحام د ځایي کاروباریانو یا لغړیانو لخوا رامنځته سوی. د اجي محمد صاحب په نوم د سپین بولدک یو ځایي اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د کرشي دواړو غاړو ته پراته قومونه یو له بل سره کورنۍ اړیکې لري او پاکستاني لوري باید پر دغه لار د تګ راتګ لپاره ستونزې جوړې نه کړي. بلخوا د اجی محمد ادریس په نوم یو سوداګر وایي پاکستانی چارواکي سوداګرو ته په بیلابیلو نومونو ستونزې جوړوي چې باید دواړو حکومتونه د هواري لپاره کار وکړي.
دا موږ د پاکستان پر مشرانو باندې د ژغ کوښښ زموږ سره د ورګروي په دغه باندې چلند وکړي. موږ دواړه اسلامي هیوادونه سره ورونه یو چې دا کوم څوک زموږ سره مشکلات دروازې واخوا ته جوړې دی باید په هغه زموږ سره همکاري وکړي.
د طالبانو د حکومت د سپین بولدک کمیسار اسمت الله یعقوب وایي په ورستوي کې د سپین بولدک چمن پر دروازه د مسافرو د اسانتیاو لپاره د کاروباریانو شجو او نارینه او مسافر لپاره جلا جلا لاري جوړی کړی
او مسافر بیا د نارینه او ځان تلار د زنانه او ځان تلار د او کم بارودن کې د لاسري لري چې سره چې مسافر وګوت پکې ولا کې د او ځان تلار د
بلخوا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سوداګرۍ خونې مسول محمد صدیق وایي د پخوا په پرتله ګمرکي اسانتیاوې زیاتې او د سوداګریزو توکو د ترانزیت لپاره نوي تایسات جوړ شوي او له پاکستاني لوري سره د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره لا هم کار کوي.
په دا ګمرکي اوس د دې وکاسې حد ناشتي چې هغه کې استخباراتي او کومنداني د ولسوالۍ نه پر دی او د ولایت مقام سره دی او د ګمرک ریاست سره خپل سره کېست نو د کمیساری سره لري دا اوس په سات نسته مخ په سات ولوز مجاوید په دات ډیر سوي دي په سات ختم سوي دي.
د سپین بولدک چمن دروازه د سوداګری توکو او تازه میوه د صادراتو او وارداتو مهمه لار ده خو ډیر کله د غلار د تازه میوه د فصل پر محل د پاکستانی لوري لخوا د نامعلوم دلیلونو لامل تړل کیږي چې ځانې سوداګرو او د تازه میوه باغلرونکو ته رسیږي.
له افغانستان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په نیت په بایسکل للی راز محمد له خپل کورنۍ ورکتی. د هغه ورور نیک محمد ازادۍ راډیو ته وویل دوه میاشتې وشوې چې ورور یې له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې او دې مسلې د دوی ټوله کورنۍ اندېښمنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
سعودي عربستان ته د حج په نیت په بایسکل له کوره د وتلي راز محمد کورنۍ وایي ورځ تر بلې د نوموړي په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. راز محمد د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه شخص چې د حج فریضې د ادا کولو په نیت په بایسیکل روان شو او له افغانستان لومړی ایران او بیا عراق ته واوښت. اوس یې ورور نیک محمد ازادي راډیو ته وایي راز محمد ته په عراق کې پولیسو سعودي عربستان ته د ننوتو اجازه ورنکړه او هغه هملته پاتې شو. د نیک محمد په خبره له تیرو دوو میاشتو راهیسې یې ورور له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې.
دغه کیسه شو نو د دوه میاشتو رئیس ته موږ سره بالکل ټلیفوني رابطه قطع شوې ده او کورنۍ او ماشومان یې ډېر او غټ مشکل او دغه سره چې ماشومان ټول مریضان دي.
راز محمد د ترزوی حضرت ولی له طالب چارواکو غواړي چې د دوی د کورنۍ د غړي پر را پیدا کولو او افغانستان ته یې د راستنولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
او موږ ډېر زیات تشویش کې موږ د افغانستان د اسلامي امارات نه غوښتنه ده دا موږ ته راخوشي شي.
د طالبانو د حج اوقاف وزارت سره مو د راز محمد کیسه ولا درکه کېدل شریک کړل خو ویان دي سره له دې چې زموږ پیغامونه ولوستل ځواب را نه کړ. سکال یو شپین نور افغانان هم د حج په نیت د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د سعودي عربستان په لور تللي وو خو ایران او یا هم عراق ته د نږدې کېدو پر مهال د وړاندې تګ اجازه نه وه ورکړل شوې او بیرته افغانستان ته راستانه شول. طالب چارواکو هغه مهال له ټولو افغانانو غوښتي وو چې په غیر قانوني او سختو لارو سعودي عربستان ته د حج په نیت له کوره ونه وځي.
السلام علیکم محمد محمد کندهار ولایت میوند ولسوالی سپاری چبر طالبانو د مشرانو صدا هیله لرو چې نور دې د خپل وطن او د ولس لپاره خدمت وکړي، د پاکستان او د ایران پر خبرو او د هغو لپاره دې نور کار نه کوي. دا ولس دا شل کاله کېږي ستړي دي، در بدر دي، چې دا غزمخصوص او د مشرانو د لاسه چې یو د بل په قول او د بل د ملک په اراده سره خبرې کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د پکتیکا دی ولایت چی خبرې کوم. صاحب روس لکندار چې بار بار ټلیفونونه کوي چې جغرافیا او ساینس دغه اسلام کې رواج نه ده، دی بار بار ټلیفونونه کوي. مهرباني خدای دې په خپلو پاکستانیانو ته ووایي دوی خپلې خوندې مندې ټولې پاکستان کې سبقونه ووایي او دی په هغو کې راغوي چې دا بې سوره خبرې کوي. مهرباني.
رورال کوټول سالین خبرې کومه. دغه کوټول سالی سره تقریبا په یو کیلومتر کې پراته یو څومره مرستې چې راځي موږ کې بیخي نه خبره یو. حتی چې د مزدورۍ په شکل باندې چې کوم کارتونه مزدورانو ته ورکول کېږي د دې نه موږ ته هېڅ فایده نه رسېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. د خبرونه دویم نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته وویل چې سبا، بل سبا او د راتلونکي شنبه په ورځ به له کابل پرته د افغانستان په 30 ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی سکال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 150,000 د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي، چې د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15 نجونې دي. د طالبانو د حکومت استخبارات وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خوارجو د ډلې د بهرنیو اړیکو او مالي چارو مسؤل نیولی دی. طالبان د خوارجو اصطلاح د اسلامي دولت ډلې یادایش د غړو لپاره کاروي. په یو بیان کې چې تېره شپه د استخباراتو پر رسمي ټویټر خپور شوی، ویل شوی دی چې د مالکی په مستعار نوم د تورن کس د اوکراین، جرمني او اسپانیا په ګډون له نورو هیوادونو څخه مالي مرستې د دوی په وینا خوارجو ته راوړلې او د دې ډلې د جلب جذب مسؤل هم و. طالبانو د دوحې پاتړون کې له امریکا او نړیوال ټولنې سره موافقت کړی و چې د تروسی ډلو فعالیت ته اجازه نه ورکوي، خو له تیر یو کال راهیسې د دوی حکومت له دې تورونو سره مخامخ دی چې د القاعده شبکې په ګډون یې تروریستانو ته په افغانستان کې ځالی ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی او په روانه اونۍ کې له روسي څخه لسګونه کلی بیرته نیولې دي. ښاغلی زلنسکی بیګانه وخته په خپل ویډیو وینا کې دا څرګندونې وکړې. وی ویل چې اوکراینی ځواکونو په خیرسون، لوهانسک او دونسک سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو له ولکې ایستلې دي. روسیې تېره اونۍ په دریو سیمو او زاپوریژیا کې له روسیې سره د الحاق لپاره ټولپوښتنه ترسره کړه چې اوکراین او لویدیځې هیوادونو شرمون کې هڅه وبلله. د اوکراین ولسمشر وویل چې په خرسون کې 8 سیمې له روسانو څخه بیرته نیول شوې دي. د روسیې پاوز په خرسون کې د اوکراینی ځواکونو له دفاعي حملو وروسته په شاتګ تړ شوې دي. او امریکایي چارواکي وایي داسې معلومات نه لري چې د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې ګڼې روسیه به په اوکراین کې یا اوکراین ته نږدې د جګړې په ډګر کې د اټومي تاکتیکي وسلو کارولو ته د تیاری په حال کې وي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال لارا کوپر پرون وویل چې په دې اړه چې روسیه خایي تاکتیکي اټومي وسلې په اورګاډي کې لیکېدولې وي، تر اوسه یوازې د ښکاره سرچینو په اساس راپورونه لیدلې دي او زیاته کړې ده چې د امریکا پوځ داسې څه نه دي لیدلي چې د خپلو اټومي وسلو په دریځ کې بدلون راولي. د سپینې ماڼۍ لاویاندې کارن جن پیری څخه هم پرون په دې اړه وپوښتل شول. نوموړي په ځواب کې وویل چې امریکا د اټومي وسلو مسلې ته په جدي نظر ګوري، خو هغې زیاته کړه چې تر اوسه داسې نښې نه دي لیدل شوي چې روسیا به حتما په اوکراین کې له اټومي وسلو کار اخلي.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشري میرمن گاډا ویلي، نړیواله ټولنه باید له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاق او د ستونزې په برخه کې جواب ویلو ته چمتو سي.
افغانستان په یو نازک پړاو کې دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاق او لیږلو ننګونو ته د پوښتنې لپاره چمتووالی ولري.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز کارکوونکو له شپږو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي.
از برج حمل به ایسو مدت شش
د حمل میاشتې راهیسې چې شپږ میاشتې کېږي موږ معاش نه دي اخیستي.
دا چارواپوهان ولې د معتادینو له رواني وضعیت څخه ځوریږي په دې اړه مو د خواجه فیض الدین صدیقی سره مرکه کړي.
زه غواړم چې بیخي دغه مسلک نه ووزم، بهتر اندغه ده چې زه بیخي ورته خدمت وکم.
د احمد په نوم یو معتاد وایي اعتیاد لعمل مور رات خازار سوا
دا اندیوال دوست یار دا غصیبی سورا کئی با دیلاری تا دیاری چرازن شکو ننو.
او دا پروگرام پا پای کی و پزل پوری ڈراما لرو.
خدای دا خیر کی ول جاری
تو خدای دا انصاف دی
سو پیخ شوی دا سم خبرو کا سو خوی سپون شوم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید او قاچاقو د ستونزې په برخه کې جواب ویلو ته چمتو سي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشري میرمن گاډا ویلي، تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې څومره پر خپلو ژمنو درېږي او په راتلونکو میاشتو کې به د کوکنارو فصل د دې اعلان د اغېز څرنګوالی ثابت کړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې اندېښنو په اړه ویلي، په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی او دوی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو تولید او قاچاقو وضعیت په مستقیم ډول نه څاري او په دې اړه د لومړي لاس راپور هم په لاس کې نه لري، ځکه نو د طالبانو د حکومت په تخمیني ژمنو او راپورونو بسنه کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشره میرمن ګډایویلي وایي چې په افغانستان کې په تېر یوه کال کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید اندازې په اړه یو تخمیني راپور چمتو کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به اعلان سي. میرمن گاډا ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید د نړیوالې ټولنې جواب او غبرګون ته اړتیا لري.
افغانستان په یو نازک پړاو کې دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاقو او لیږلو ننګونو ته د پوښتنې لپاره چمتووالی ولري او د خپل وس په اندازه له هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د نشئی موادو له امله زیانمن کیږي. بزګران چې په راتلونکي فصل کې د کوکنارو د کرلو او نه کرلو لپاره ځانونه چمتو کوي د نامعلوم سیاسي او اقتصادي وضعیت سره مخ دي. In the midst of dire economic and political circumstances.
د طالبانو د حکومت له خوا د کوکنارو د کښت منع کولو د اعلان نږدې شپږ میاشتې پورې کېږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په دې موده کې د یوه کیلوګرام وچ تریاکو بیې $190 او یوه کیلوګرام تازه تریاکو بیې $120 ته رسېدلې ده. په ملګرو ملتونو کې د ناروې د دولت دایمي استازي میرمنې مونا جول وویل، اوس هم په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او دا اندېښنې شته چې د دې لارې لاسته راغلي پیسو باندې نړیواله تراګري له مالي پلوه پیاوړې سي.
په افغانستان کې د کوکنارو کښت د نړۍ لپاره د نشئی موادو د یوې لویې سرچینې په توګه اوس هم پر ځای پاتې دی. موږ په دې برخه کې سرپرست حکومت مسؤول او ځواب ویونکی بولو. موږ دا اندېښنه لرو چې د نشئی بوټو له کښت او نشئی موادو له تولید څخه لاسته راغلي پیسې به له مالي پلوه په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه د باندې ترهګري پیاوړې کړي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تازه اعلان کړی چې د دوی امنیتي ځواکونو سږ کال یوازې د سنبلې په میاشت کې 50,000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي، خو د 1800 کوکنارو دقیق ځایونه نه ښیي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالله فیټه کور د کوکنارو د کښت دوام د جشنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
اوس موږ په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنار هم نه لرو چې چا دې کرلی وي. که کرل شوي هم یې بېرته له منځه وړل شوي دي او بزګران یې د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. نو په دې اړه باندې اندېښنې بې ځایه دي او هسې یو تبلیغات یې ګڼو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې راپور چې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې سو ښیي چې په وروستیو میاشتو کې د سیمې هیوادونو په پراخه پیمانه نشي مواد نیولي چې له افغانستان څخه دې هیوادونو ته قاچاق شوي وه. د امنیت شورا په دې ځانګړې غونډه کې د فرانسې استازي د افغانستان په اړه وویل چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د کیمیاوي نشي موادو په تېره بیا د شیشې قاچاق د ډېرېدو په حال کې دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې میرمن ګاډا ویلي نړیواله ټولنه باید له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق او د ستونزې په برخه کې جواب ویلو ته چمتو سي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلای سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز کارکونکو له شپږو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې ولایت کې د معتادینو د شل بستریز مرکز کارکونکي وایي چې د معاش نه اخیستلو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بودیجې د نشتوالي له امله د دې مرکز روغتیایي فعالیتونه هم ټکنی سوي دي. په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې د دوی تشکیلات تازه د عامې روغتیا وزارت منلي او له دوی سره یې ژمنه کړې چې معاشونه به یې ورکړل سي. د موضوع نور جزئیات به زموږ همکار راسره شریک کړي.
غور یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د نشه یي موادو تولید او قاچاق ډېر دی. له همدې امله په دې ولایت کې معتادین هم ډېر دي. خو د دې ټولو معتادینو لپاره په غور ولایت کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. خو اوس په غور کې د دې مرکز کارکوونکي وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د غور د شلبستریز روغتون یو ډاکټر عبدالغفار سروري وایي چې د معاشونو د نه اخیستلو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د حمل میاشتې راهیسې چې شپږ میاشتې کېږي موږ معاش نه دی اخیستی او په ټوله کې زموږ ټول همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ له لوړ مقام په تېره بیا افغانستان د عامې روغتیا له وزارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ستونزه دې ژر تر ژره حل کړي او یا د زموږ لپاره یوه عایداتي سرچینه پیدا کړي. په ټوله کې موږ د داخلي بستر معتادینو درملنه نه شو کولی. په غور ولایت کې معتادین بیخي ډېر شوي.
کله چې طالبان په افغانستان کې دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډېرو مرکزونو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول او پاتې مرکزونه هم د کارکوونکو د معاشاتو او ناروغانو د لګښت نه درلودو له امله د معتادینو د بسترې کېدو خدمات کم کړل. په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې اجتماعي کارکوونکی محمد ګل احمدي هم د هغو کارکوونکو له ډلې څخه دی چې له شپږو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی.
موږ له اشیا او عبادتې څخه په بشپړ ډول بې برخې شوي یو او هیڅ شی هم نه لرو چې په هغه د ناروغانو او خلکو خدمت وکړو. شپږ میاشتې کېږي چې معاشونه مو نه دي اخیستي. زموږ ټول همکاران له ستونزو سره مخ دي. هر څوک اقتصادي او کورنۍ اړتیاوې لري.
د غور ولایت روغتیایي چارواکي هم د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د کارکوونکو د معاشاتو مالي ستونزې مني. د غور ولایت د معتادینو د درملنې شلبستریز مرکز مشر ډاکټر محمد عمر لالزاد وایي د دوی کارکوونکو د امکاناتو د نشټوالي له امله د معتادینو د درملنې لپاره د هغوی کورونو ته د موټرو پر ځای پلي ورځي.
پرسونل ما قبلا اینا شامل بودجه انکشافی بودن
زما کارکونکي مخکې په پراختیایي بودیجه کې شامل وو، خو اوس په عادي بودیجه کې شامل شول. اوس تازه هیله مندي پیدا شوې. د عامې روغتیا وزارت لخوا تشکیل منل شوی او هغوی په ملکي خدماتو کې شاملېږي. کله چې کارکونکو د 15 میاشتو معاش نه وي اخیستی او یوه میاشت معاش هم د تیر کال ته پاتې وي چې ټول شپږ میاشتې کېږي، په دې صورت کې ګرانه ده چې د درملنې پروګرام عملي کړي. د روغدو د درملنې په برخه کې د حمل د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه یوه افغانۍ هم نه ده راغلې. زموږ کارکونکي د موټر او تیلو نه درلودو له امله د ناروغانو د لیدو لپاره په فیروزکو ښار کې پلی ځي. معتادینو د درملنې لپاره تر محبس پورې پلی تګ کوي.
په غور ولایت کې مدني فعالان وایي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې کارکوونکو ته د معاشاتو نه ورکول او بستري خدمات بندیدل د دې سبب شوي چې د غور ولایت په مرکز او ولسوالیو کې معتادین ډیر شي. دوی اندېښمن دي چې که صحي خدمات په همداسې نیمګړي ډول دوام وکړي، دا ویره شته چې په ښار کې د معتادینو د ګرځېدو له امله روغ ځوانان هم نشو ته مخه کړي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز کارکوونکو له شپږو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوای
تا چه قواری چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متاد ایگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصاره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره زو لارم تاسه زمان سر اصام دخمنی کوای
ترونو آوریدون کو تاسه ازاده رادیو آوریچ پر منزنوی سپو سر بیره پسل اشاره پینزه اف ام سپو مندی هم آوریده لیسی د نشه‌یي موادو په برخه کې ارواپوهان او اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د ژوند ترخې خاطرې اوري او کله کله دا خاطرې د دوی پر ذهن او روان هم ناوړه اغیزې کوي. دا چې دا رواني ستونزې څه دي، ارواپوهان ولې د معتادینو له رواني وضعیت څخه ځورېږي، او یو ارواپوه له معتادینو سره د کار کولو په بهیر کې څه وخت د خوښۍ احساس کوي، په دې اړه مو د خواجه فیض الدین صدیقی په نوم له یو داسې اجتماعي کارکوونکي او نرس سره مرکه کړي چې د معتادینو د رواني ستونزو ښکار سوی دی. له ده څخه مو په پیل کې پوښتلي چې ولې مو د معتادینو په برخه کې کار کولو ته زړه ښه کړ.
دا معتادان چې تاسې د ښار کې ګورې پله لاندې ده او په قبرو باندې ویده یې د ورځې او د شپې، او دا د ما مسلک ده. ما یې له دغه شفخانې ته به لاړ سم یو څه خدمت دوی سره م وکړمه، دا خو هم خرما ده هم ثواب، دوی ته به یو څه همکاري م وسي.
دغه د معتادینو سره کار کولو کې تا څه شی ځوروي؟
اوس ګوره چې کوم مریض سره زه مثال اشنا یم، دلته خدمت ورته کوو، بیا چې دې جای نه رخصت شي چې دا کوم یو کور نه لري، ځوان نه لري، دلته مثال د فامیل حمایت نه لري، او ګورم چې مثال دلته تپې سرای شمالي کې به یي ما ته به سلام اچوي، او په ډېر بد حالات کې زه بیا ورته ګورم داسې ډېر زړه مې ورته خرابېږي. بیا زه پوښتنه کوم چې دا ولې بیا دغه لاره ته راغلی؟ دا بیا یو وارې په زړه شي چې ولا کور مې دلته نسته، ځوان مې دلته نه ده، دغه شاید ډېر ما ځوروي.
داسې تا ځوروي بار بار د دغسې مریضانو سره مخامخ کېږي چې هغه بیرته معتاد کېږي او بیرته د نشو خواته ځي؟ ستا زړه نه ماتوي دا کار؟ یعنی تا خفه کوي نه؟ له کاره دې مایوسه کوي نه؟
دا څنګه مې نه ځوروي؟ دا یو رقم ته کېږم چې زه غواړم چې بیخي دغه مسلک نه ووزم، چې دا مریضان کور نه لري، ځوان نه لري، دلته یو شرایط د کاري ورته نه پیدا کېږي، بهتر همدغه ده چې زه بیخي ورته خدمت ونه کوم.
جالب خاطره، له خپله کاره لرې چې کوم مریض دې تداوي کړی په بد حالت کې دې راوړی او بیا روغ سوی او په ښه حالت کې دې لیدلی؟ ته ډېر خوشحاله کړی.
دغه تقریبا یو څلور کال پنځه کال مخکې ټول د مونږ تیم یو ځای لاړو هلته جمهوري پسې. یو مریض په ډېر بد حالت کې همالته پله لاندې و، څنګ نه داسې بده اوبه تېرېده او ډېر بد بوی کوله. دې ته ما ویلې چې ته ولې ځان نه تداوي کوې؟ دی ویلې ولاکه دولت غواړي مونږ تداوي کیو، بیرته یو کاروبار یو شرایط مونږ ته مساعد سي، نو مونږ ډېر خوشحالو. ما ویلې ته جیک سم واسره چې دا مې جیک ګورمه چې د پښې نسته او اوس هم دغه پښې زخم لري. ما ویلې څنګه؟ ویلې والا تاسې یو جې چیرته تلی وم د پښه مې مات سو بیا دلته ایران ته لاړم ایران کې داسې راته پرېکړه د پښه مې اوس هم زخم لري نو دغه عمل چې زه کوم دغه درد و دا شیان ټول رکوي ما ویلې ته داسې وکړه په دغه حالات کې دي که غواړې چې زندګي کې ژوند کې نو ته موږ سره راسه دی ویلې زه صحیح ده خدای راغله دلته شفخانې ته تقریبا مونږ درې میاشت که درې میاشت څو ورځې مونږ وساتله ده بیرته چې لاړو اوس فضل خدای ښه ځوان دی برابر ده اوس شکر ده یو ښځه اخیستی ده او یو دوه بچیان هم لري او ډېر ما نه تشکري کوي کله کله داسې ماشومان یې ورسره همالته یي بیا په هغه باندې زرګي باندې ورته وایي پدر امی ډاکټر است یا بیا دی وایي چې ارې ډاکټر از ما ډاکټر خوجه خیلی از ما خوشحالیم نو زړه مې ډېر ورته خوشحالي
شپږ اووه کاله چې تاسو کار کړی د معتادینو په برخه کې څه دي زده کړي دي له دې کار کولو
دغه مواد مخدر یو پوهنتون ده چې اوس که څوک دغه د دوی منځ کې هر ورځ یو ابتکار ده ابتکار څه رقم چې یو مریض راځي په ځان ته یو هغه اخلي شیشه اخلي یا مثال د خبره د پال پاکي او دا شیان پیدا کوي چې زه ځان وزنم بیا مونږ ډېر په شفقت مهرباني ورته وایي چې که ته ځان وزنې دغه کورنۍ د څه وایي درته څو دقیقې مونږ سره کینی بیا به قناعت ورته ورکوو دی ځي ګوره دا یو مهارت لري چې یو سړی باید دومره مهارت ولري چې یو معتاد سړی په پنځه دقیقې کې پوکی چې دا څه رقم ځوان ده انشاءالله ورته پوهنتون نم ښده
په معتادینو پسې به صحیح ته تلې هلته به د معتادین راټولول داسې کوم خاص خطر سره مخ سوی د کار په جریان
یو ورځ لاړو هلته د یو مریض جیکسو یو سرنج د خپل په ځان کې زرقوله په هماغه سات کې سرنج سره داسې ودرېده سرنج دغه پیچکاري مې مطلب ده یعنی اچ آی وی اچ بی ایس اچ سی فی یو معتاد کولی شي چې ولري همزمان نو دای چې داسې په لاس کې ونیوله دی مې کېنوله همالته یو څو دقیقې ورسره کېناستمه ما ویلې څه فایده لري چې دا شیان ته کوې نو دا خو د تا په ګټه کې نه ده دی مې هماغسې په یو دقیقه کې دیر رات میکل ما سر یو جا پا امبلانس که که نستا ویلی رازا تا سر زمه دا نو دکتران سر نزمه چه که نستا یواری را تا پزاراش ما تا ویلی چه که وقت لری در تا قصه وکما لنده در تا وکما چه دل تا پچارقلا که زوند که ولا دا خز ماشومان طول دین بیل ساوی و نو دل تا چه تداوی وش و وز دا یو زوی دا تقریبا اتلس کلنده که نونس کلنده کلا کلا ما تا زنگ وی چه دکتر صاحب از تو تشکری میکنم پدرم زنده شد
دا زهرو کاروان با دیخ پروانه که دا نشه موادو طول ارخونه چیرن کیگه پیاد ولاری چه دا خبروانه دا ازادی رادو پر ویب پانا فیسبوک او تویتر بانده هم آوریده لیشه
ترون آوریدن کو تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبرېږي او اوس ته خاطرې وار دی احمد پخوا موټر چلوونکی و او له همدې لارې خپل مور پلار او ماشومانو ته روزي ګټله خو کله چې په نشو اخته سو نو ګټه ځینې پاتې سوه او ژوند یې بدمرغه سو دا چې احمد ولې او څنګه په نشو اخته سو دا به خپله د له خولې واورو
ما چې کله واده وکړه څلور بچو خاوند شوم نو ورور را سره جنګ وکړه کور کې زه لاړم کاډان خسر کره خسر رور مې دا دیشي ته ناست و پوډر اسکل ما نه پېژانده ما ته یې وویل راشه یو څو دمونه ووه غصه به دې سړه شي بدبختانه شپږ ورونه یو الحمدلله زه پکې بدبخته شوم دا دغسې ذلیله د ژوند تباه کوي مور او پلار جدا کوي په خپله دا مرګ ځان ته راخلو مخکې مې ډریوري کوله دیاړي به مې کوله هر کار به مې کاوه روغ صحتمن ومه جوړ ومه دغه بدبخته شي ته چې مې لاس واچو نو ما نه هر څه پاتې شو کور رانه پاتې شو مزدوري ګاډی به را سره و ما به ګاډي منځ کې څکل چې نشه به م کوله نو مونځ او دس به رانه پاتې و نشه بدبخته شی ده دا خو سلسله ده اول چرس اسکه دسې را تیر شه پوډر اسکه پسې شیشه اسکه دغسې مرتابق لږ لږ سره خیږي اوس چرسو نشه کمزورې ده چې په پاسه پوډر اسکې هدې زیات نشه کوي وروسته په همدغه شیشه او پوډر زینه باندې ودرېدو دغه مسکل او دا مور او پلار نه لري شیشه بوټی نه لري شیشه خلک لیونی کوي ټوله شپه به خوب نه درځي کله به مې چې نشه وکړه نو مور به راته ویل چې اوده شه بچیا، هیڅ خبره نشته، مه ډارېږه. دا انډیوال دوست یار دغسې بې سوره کوي، بدې لارې ته دې اړې چې راځه نشه کونه، نو چې نن به دې وکړه سبا به بیا ورته ورکړي. چې نشه مې نه کوله 1500 به مې کور کې ورکولې، چې بیا به مې نشه کوله 200 به مې ورکولې، 300 به دې خوا مصرف کېدې. کور کې به جنجال کاو مور او پلار چې څنګه کامې ورکوي. مور کوه 1500 ورکوه، تا خو مخکې 1500 ورکولې، مور به پیدا چې نشه یې کړې ده. نو زه خپه یم په ژوند کې، مور او پلار لا خلاندې جنت ته. مور به راته ویل مه کوه نشه، زه به دغه بدبختۍ راغله اوس مې زړه پسې خوږېږي، نشه ښه شی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر ماښام مهال کور ته راځي او خپله میرمن ګلالۍ لټوي. تر څه لټون وروسته ګلالۍ د کور په یوه تیاره کوټه کې پیدا کوي. کله چې بشیر کوټې ته ورځي نو ګوري چې ګلالۍ زاړې. دا چې ګلالۍ ولې زاړې او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
گلالی و گلالی چیری؟
دادی دلتا پا کوتا کیه ما؟
پا دی تو را شپا که ولی واسه پا کوتا که ناسی؟ سراخ دی ولی نده لگه ولی؟
ستا کوراسی هم ما تا تیارو دی، سراخ چه گته لدی؟
ولی خدای ده خیر کی، ولی جاری؟
تو خدای ده انصاف دی؟
چه پیخه شوی ده؟ سم خبرو که سو خویز پونشوم؟
تو خدای دا زما گناه ده چی خدای اولاد نرا کبی؟
ولی بستا گناوی؟ دا خبر بیا لکوم را پیدا شوا؟
مرده هر او راز پیغو را کبی، وی ستا بخت تور ده، وی ولی اولاد نپیدا کبی؟ ستا للاس باز ما زوی میراز شی، که هست را تو ویا، زخوار که چه که ولیشم؟
خیر ده، مور می سپین سر خزا ده، یو خبر ایو کرم، ما پسی گرزا؟
که دا خبره یو ورځ وي زه به یې وزغمم، که میاشت وي پروا نه لري، که کال هم وي پروا نه لري، زما خو هره ورځ همدا حال دی.
مور مې هره ورځ نه درته وایي، هسې وړه خبره دې ځان ته لویه کړې ده.
یوازې دې مور نه ده، د کور نور غړي هم د بې اولادۍ پیغور را کوي، زه څه وکړم؟ اوس یې نو بیخي لیونۍ کړم.
خیر ده، صبر وکړه، داسې خبرې په هر کور کې وي.
نه نور صبر نشم کولای، اوس نو نږدې دی چې د ډېرو پیغورونو له لاسه مې زاره وچوي. و سړیا، خدای به کوي ته به کوي، یوه چاره وکړه.
زه څه چاره وکړم وخځې؟ که زما په وسه وای پخوا به مې لا چاره کړې وای. ته فکر کوي چې زما اولاد نه دی خوښ؟
ما ویل کیدای شي چې ته یو مشکل ولرې، که یوارې ته هم ځان ډاکټر ته ورکړه کې ګوندې خدای چې علاج دې وشي.
دا خبره هم سمه ده، سبا ډاکټر ته ورځم. اوس دین اوخ کې پاکې کا، نور مه ژاړه. الا آفرین، شاباش.
سمه ده.
نه داسې نه کیږي، وخانده نو. آفرین، وخانده.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا دلته پر دغه چوکۍ کینه.
سمه ده ڈاکٹر صاحب، دا د کینه. سمه
څنګه شو؟ معاینه دې وکړل؟
هو مې کړل.
ته یې راکه.
ها دا دی ڈاکٹر صاحب، واخله.
ته ودرېږه چې زه وګورم. کومه نشه خو به نه کوې
ڈاکٹر صاحب؟ دا پوښتنه دې ولې وکړه؟
دا پوښتنه ستا له ناروغۍ سره ډېر اړه لري.
عجیبه ده، نشله بیا اولادې سره څه اړه لري؟
ګوره ورور کیه، باید د ډاکټر ټولو پوښتنو ته ځواب ووایې. که کومه خبره دې پټه کړه، ناروغي دې نه معلومیږي، او چې ناروغي دې معلومه نشوه، علاج هم نه کیږي.
چې داسې ده نو زه هم درته وایم. خبره داسې ده چې زه 15 کاله کیږي چرس کوم، او ښه ډېر څکوم.
بس بس بس، پوه شوم. همدا د چرسو نشه ده چې ستا اولاد نه کیږي.
څه شی؟ د چرسو له خاطره مې اولاد نه کیږي؟
هو، چرس ډیره خطرناکه نشه ده، ډیرې ناروغۍ ځینې پیدا کیږي چې یوه هم بې اولادي ده.
نو ډاکټر صاحب، علاج مې نه کیږي؟
علاج دی کیږي خو یو شرط لري.
څنګه شرط؟
شرط دا دی چې باید اول نشه پرېږدې.
ډاکټر صاحب زه دې وارخطا کړم، ما چې ویل څومره سخت شرط به وي، دا خو نو څه خبره نه ده، بس سر لمدا نن څخه نور چرس نه څکم.
دومره اسانه کار هم نه دی.
ولې اسانه کار نه دی؟
ته باید اول د نشې علاج وکړې، کله چې د نشې علاج وشو بیا به له خیره سره د بې اولادۍ علاج وکړې.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب.
چې داسې ده نو زه به هم د شفاخانې پته درته ولیکم. شفاخانه کې یوازې د معتادینو علاج کیږي. ها دا دی واخله، دا یې پته ده، هلته ځان بستري کړه.
کوهر دی ودان ډاکټر صاحب، همدا اوس دستي ورځم.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.